منشوري که خدای کړو.
تاسو په ورته چې پښتو ته خب هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي لاره له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي، د نثر اصناف هم راغلي دي. خو څه فکر کوئ د تیوري یا د فکر په لحاظ ولې اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی؟
یو خوب د مطالعې رجحان چې دی هغه د شیانو تعین کوي، د نظریو تعین کوي، د علم تعین کوي، د پرمختګ تعین کوي. پښتانه چې دی هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري، خو په دغه حواله ډیر کار هم کړی دی. خو دا علمي اړخ چې دی خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله یو خو تحقیق دی چې ډیر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دی. او ټریش چې ورته وایي کنه مرده ادب، دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دی. د زر صفو کتابونه هم را روان دي، د دوو زرو صفو کتابونه هم را روان دي، او دغه رنګه قلمي نسخې هم له دوباره اشاعت څخه را تیریږي لګیا دي. خو دا هغه ادب دی چې دا ستا د معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هیڅ تعلق نه لري، د نن کوشچن سره هیڅ تعلق نه لري، ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه. نو باید چې محققین ګوره په ویسټ کې تحقیق دپاره اول شرط د تنقیدی اپروچ غدی. محقق اول چې خپل مفروضه جوړی د تحقیق دپاره، هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلوموي چې دا څومره د قدر کار دی چې زه به ور باندې شپږ کاله تیروم، درې کاله به تیروم، لس کاله به تیروم، او دا هغه پر زل کې چې کوم شی زه راباسم هغه څومره قیمتي دی. ګوره یو دی کوه کندن او کا براورده، بل دی چې ته کوه کندن او زر براورده. په دواړو خبرو کې فرق دی، دواړه تحقیق دی. نو تحقیق د پاره بنیادی شی چې دی هغه دانشوري ده او تنقیدی شعور دی. تب اول دا معلومه یې چې کوم شی چې زه لټوم لګیا یم، دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو د پاره څه افادیت هم لري که نه لري. نو تنقید په حواله، تنقید ډیر باریک شی دی، یو خدا مسله ده. تنقید د پاره د فلسفې لوست بیخي ضروری دی. کم سړی چې په فلسفې باندې ناخبره دی، د فلسفې په تھیوریز باندې ناخبره دی، هغه په تنقید باندې کله هم سر نس خلاصواله. تنقید دپاره فلسفه هم ضروری ده. نو دومره علم چیرې چې بنیادی تعلیم لا نه وي، خواندګي شر نه وي پوره، نو هلته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک به په تنقید کې څه ډېر بنیادی خبرې به وکړي یا نوې نظریه به وړاندې کړي یا هغه نظریه به پښتو ته راواړي او استفاده به ځینې شروع شي، نو دا تقاضا فی الحال لږ غیر ساینسي هم ده، ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي، هغه پس به تنقیدی اپروچ او فلسفه او دغه شیان به دا هغه بعد راځي انشاءالله.
دغه زموږ لیکوال چې عصري علوم یې نه دي لوستي، آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي که نه، په دې کې بل کوم خنډ هم په مخ کې ویني؟
خو هم دا بنیادی طور باندې یو تعلیمی مسله ده. ګوره عقیده چې دا هغه تاله علم نه درې، یو عقیده په دنیا کې داسې عقیده نه دراغلی چې هغه د علم لار بند کړي. نو دویم شاید دا دی چې تعلیم څومره دی او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي، نصاب څنګه دی، ټیچنګ ماحول څنګه دی، سکولان څنګه دی. بیسک شاید دی کریټیکل اپروچ پیدا کول. لا امریکې د یونیورسټي یو ټیچر راغلی و مشتدل ته یونیورسټي ته د لیکچر دپاره، هغه چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي او په هغه کې اوله خبره دا وه چې په سټوډنټ کې به تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوئ. کریټیکل اپروچ څه دی؟ چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې له تاسو څخه سوال نه کوي، ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي. ګوره علم د سوال څخه راځي. نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي، ته ناست یې په کلاس کې، درو غنټو کلاس واخې، شپږ غنټو کلاس واخې، په هغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګه مسلط دی، او هغه دا درته وایي دا کم شی چې زه په بورډ باندې لیکم دا به ته حرف به حرف یادوي او سبا به یې راته وایي. نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال له کوم ځای راغلی؟ دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمي رویه ده، او په دغه تعلیم باندې چې کم د کم بچی پرورش شوی نو هغه به په علمي طور باندې یو ارتقائی مقام حاصل کی.
پای کې به یو بل نظم هم واوري، یو نظم کله راته واو.
نظمونه خو ما بیخي کم لیکلي، په هغه کم نظمو کې به یو نظم درته. دا نظم عنوان دی د لا سندره. عجیبه غونډه جهانو، خاموشي و تنهایی و، نه رڼا و نه هوا و، څوک ولاړو نه روانو، نه مرګیو نه ژوندونو، نه پرون نه سباون او نه دورانو، زه یوازې بل څوک نه و، نه کمره و نه سړک و، باغیچه و نه میدان و، عجیبه غونده جهان و، نہ زمانو نہ مکانو.
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واوری.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او زیرک انجلۍ نمیږي. حکایت وژما رشیدی لولی.
شتمن بوډا او زیرک انجلۍ. یو شتمن خو بې رحمه بوډا په یو بزګر باندې پیسې باندې وی. شتمن چې پوه شو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو، ځکه بزګر ښکلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وې. بوډا یوه ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته وی ویل اوس چې پیسې نشي راکولی مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. نو بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بې رحمه بوډا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لار هم وینم. کله چې لیلی ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم. دې خبرې بزګر او نجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا سمکې ته چې د نه خود د دانو همره بشمیره تورو او سپینو غاټو پوښلې و لاس ټیټ کړ. دوه غاټې ژر راوچات کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بوډا وویل زه به انصاف نه یم، خو له ما سره هم به انصافي په کار نه ده. رازې توکل په خدای وکړو، هرڅه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزم کې دوه غټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلې دی یو غټې راووسی که تور راووت لما سره دی وده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نو ور باندې عریضه کوم نه یې وده ته مجبورم. کله چې بوډا غټې راوچتول د جلې ور پام شوی و چې دواړه تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. کای ویلای چې دا شرط هم نه منم، بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او باندې کړای وای. کای د بوډا خبره منلای معلومه و چې شرط به بوډا غټه، او کای د بوډا چل او ټګیس وینولای بیا هم خبره ورنیدله بوډا به په قهر ده او د دې په پلار به عریضه کوله. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا بوډا ته وویل سمه ده، لکه څوري به یو غټه راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. وی ویل آفرین او خیر انجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. انجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه، یو غټۍ را وایست، خولۍ موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل وی دا خو رانه ولوېد. لاندې بې شمېره تور او سپین غټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلې غټۍ کوم یو دی. انجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تس خو یو سپین او یو تور غټۍ کڅوړې ته اچولې وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وو او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډا یې د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غټۍ له کڅوړې راوویست چې تور وو، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور وو.
د ازادي راډیو مجلې د تیری ونې په خبرونه کې مو د شلمې پیړۍ د لوی ارواپو زیګموند فروید په ژوند باندې خبري واورېده. د دې ونې په خبرونه کې استاد نجیب منلی د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغې په اساس د بني ادم شخصیت د ایټ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راس د انسان ذهن د شعور، لشعور او نیم لشعور په درې برخو باندې ویشل کیږي.
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فلسفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د سپوازه ډول نه کېدله د ډېر پخوا رئیسې په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه یې د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه یې د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په اطلسمه پیړۍ کې فرانس انتون میسمر یو آلمانی ډاکټر وو او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي، یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري، هغې ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. پنلسمه پیړۍ کې ستر فلسفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه، دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته یې پسیشي نوم کېښود. پسیشي چې پسیشي فقط کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي، او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي. یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته رانوځي. فروید چې خپل نظریات تکمیلی په دغه وخت کې ډېرو سترو ډاکترانو لکه شرکو په پاریس کې، بروئر، برنهایم، دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې، په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنا لرونکي حرکات دي یا معنا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي، د دېنه اروا جوړیږي
او یا که ووایو ذهن جوړیږي.
ذهن جوړیږي، روان د دېنه جوړیږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د فرور مفکورو ته یو شکل ورکوي او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړ لري. یو پوړ یې هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پرې پوهیږو، درکوي، پرې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي، چې هغه کې زموږ غرایز راځي، زموږ هغه پټې غوښتنې راځي، زموږ خواهشات پکې راځي.
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې د هیره ده،
هغه برخه چې د هیره ده او محرکه برخه ده.
محرکه په دې معنی چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري،
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لا شعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بېرته یې راوباسي.
یعنې د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی
یوه سطحه ده.
استاد منلی، کله کله موږ وایو تو درې به خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو ایره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري.
په 1900 کال کې فروید د خپل نظریات بېرته سره بیا هم شاربي او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نهه برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه یې ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده.
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده، او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغه
څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې. یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول ځای ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې یادی، داس اس. اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي د پاره استعمالیږي او د دا معنی ورکوي. یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معدول ورټو، دغه دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پرې نشوي ښودلی، فکر پرې نشو کولی. یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده. نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعوره غرایزو ذخیره ده.
استاد منلی، همدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډي؟
اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به وروسته راشو.
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي،
هغه باندې به وروسته راشو. نو دا داس اس د لاشعورو غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلي ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی، او دا د شعور سره ارتباط لري. هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. پڅنګ کې دریمه برخه ده چې فروید ورته یوبر ایخوی یا ترما پورته ترما بره دا هغه ممنوع شوی شیان هغه شیان چې د اخلاق د خوانه د منل ور نه دی د مشران د خوانه منل ور نه دی د ټولن د خوانه منل ور نه دی یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي هغه یو تعداد غرایز نه پریدي چې اشباع شي نو دا غرایز ځپل کیږي او بلاخره د شعور د سطحې نه ښکته لویږي نو دا هغه زمونږ اخلاقي بکګراوند دی چې دا درې برخې تشکیلوي دا شان بیا وروسته چې په نورو ژبو باندې ژباړل شوي دي په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپلې ژبې په چوکاټ کې فکر کوي او د دغې ژبې په چوکاټ کې هره کلمه خپل وزن هم لري او ستاسې په اصطلاح هره کلمه خپل سیوری هم لري کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنا به انتقال شي مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي
هغه ضمني
معناوې نه انتقالیږي نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې داس اس داس ایخ او داس اوبر ایخ دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې سا موا او سور موا په نوم باندې ترجمه شولې چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شو اید اید هم دغه معنی لري مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټی لري اید نه لري دا هغه اعتراض چې د
ترجمه
باندې کیږي د زه د پاره د ایګو کلمه وکارول شو ایګو په لاتینی کې زه ته وای او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وای نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هر ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي نو دغه که اوس موږ د نظیره وڅېړو
د اید
د اید یا د اس ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده دا زموږ غرایز تنظیموي
استاد منلی کوچنی چې کله دنیا ته راځي د فروید له نظره د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري ویلی سو
د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري
یوازې رنده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري نور څه نه لري
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري او نور د فکر کوي کچرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارول شو چې دا ټوله دنیا پرته د دنه بل مفهوم نه لري
دغه حالت چې دی د شخصیت
دا ارده دغه څه چې ماشوم لزان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحل اند نه راځي د شعور بیرون پاتې کیږي او شعور پغی باندې حاکمیت نه لري د دې پاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایخ یا د ز یا د ځان یا د خودی موضوع ده
او یا ایگو
یا ایگو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودی کلمه استعمالو
دغه انا چوایو
انا چوایو
اهمیت ځنی جوړی
شي ام دې سره ارتباط لري دا دوه مخې لري یو د زه د پاره د ځان د پاره د ما د پاره یو ایدیال دی څنګه زه یو ښه انسان کېدلی شم څنګه زه یو کامل انسان کېدلی شم نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی زه غواړم چې هغه ته ورسیږم دا د زه ایدیال دی او یو ایدیال زه دی یعنی زه چې کوم ځای ته ورسیدلم هغه وخت به کامل وګڼل شم دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودی سره په چوکاټ کې راولي او د ته جهاد ورکوي
د اټ پیسې کې تاسو ول چې د لا شعور سره تعلق لري څنګه ایګو به له شعور سره تعلق
ایګو له شعور سره تعلق لري البته د ټول طبقې سره نسی په یو کارخانه دی بیل شوی
ایګو پیسې کې یو مثال ک اجازه یو ماشوم په ابتدا کې خو اټ ده د شخصیت اټ ده د یو ډون هواسته بل سنه ده ماشوم یو وخت یو اور ویني یو ور شایسته لمبه ده د دې سره غواړي چې لاس وروړي ساتيري ور سره وکي د لاس ور مخې کوي د چون اټ ده د یو ډون هواس لري په دې نه پېژي چې دا څه شی ده لاس سوځي بیا بل وخت احتیاط کوي بیا لمبه ته لاس نه وروړي دغه تجربه دته دا ور زده کړل چې زه خپل ټولو رندو هوسونو ته نسم رسیدلی. دې تجربې دته دا ور زده کړل چې له چاپیریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپیریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي. داسې هم نه کیږي چې څه د زړه غواړي هغه به کیږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په غاولې مرحلې ساتي شي. دغسې مثال ورکولی شو،
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پیژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پیژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پیژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی، زه هر څه چې وغواړم نه شم کولی. نو د دې دپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منې کړي. دغه منې کول د یو فوقالعاده قدرت له لارې کېږي. دا فوقالعاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی، دا ټول سره یو ځای کېږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم، د لایتنهي قدرت او د مطلق قدرت، هغه راته محدودوي. نو دغه درېمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتم بهم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی، بهتره دا ده چې دا زه هېر کړم. د هېرولو خبره دا چې دا شعور شاته تمبول کیږي.
نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېمه ځانګړنه یا درېم قوت یا هر څه چې ورته وایو دغه سوپر ایګو، دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري.
د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور تر منځه د پولیس حیثیت لري چې څه شی لاشعور خواته بوزي او څه شی په شعور خواته راپرېږدي.
استاد منلی، یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه یې ورته کیږي، دی هغه خوري، مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو، دا چاکلیټ د مېلمنو لپاره و، د تا لپاره نه و. دی ویریږي، بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل درته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا دې مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپیریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته، ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټۍ خوري، د مور و پلار خبره نه مني، دا بیا بده خبره ده، دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولی شو چې سوپر ایګو وایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د ده زړه ته هم دا پرېوځي چې نه، سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی سو؟
بالکل همدغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپیریال سره د تطابق په خاطر کوم، هغه د شعور په ساحه کې پاتې کیږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته، نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم، مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهیم چې مور نشه، مور راباندې نه پوهیږي. نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ، او دغه بیا ورو ورو شاته تمبول کیږي او په لاشور کې یا په تحت شور کې ورنه وځي.
استاد منلی که په غیر فنی ژبه د فروید اید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان روند حواس، ایګو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان؟ درسته ده پوره به نه تطبیقی شي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري، دغسې
د ابتدایي برداشت پر دا بیخي کافی ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت کې چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، دا په خپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري؟ په همدې باندې به ختمه کړو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کیږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولی دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي یا یو بل دغې، ستاسی باغه جنگ چون تاسی دیر زوری هغه با شاته وطن باوی پا اصطلاح هیر بایی کهی مگر ستاسی میده با پسوی شروع وی دا هغه جواب ده چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا د دغه غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستا رفع شي باید ته دا ومانې چې دغه خبره شوې ده او که دا خبره شوې ده دا طبیعي خبره ده او په دې کې کومه ستونزه نشته یا داسې خبرې نور هم کېږي د عقل ساحې ته یې باید راولي بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړې بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډېره مهمه خبره اوس د خبرو تداوي ده. نو که په زړه دې ونه ساتل ودې ویل هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بالاخره تا کم ځوروي
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شیان دي چې هغه موږ تنبولې د شاته ماشومتوب کې یوه پېښه راباندې شوې ده دردونکې پېښه ده هغه موږ هېره کړې ده مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولای چې د غوا غوړي وخورو د غوا د غوړو نه کرکه کیږي دغه کرکه هیڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند یو داسې پېښې سره تړلی وي چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلې وي هغه صدمه خو موږ هېره کړله مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و په دغه کې موږ دا ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې دپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټي برخې ته ورکښته شو او د دې برخه کې کېدلو دپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي انسان چې خوب ګوري په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پېښې دي او یو شمېر هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تنبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو دپاره. بل مهم ټکی چې موږ په باندې تکیه کولای شو هغه زمونږ د خولې غلطې دل دي کله چې غواړو چې یو شی وایو دغه شی په ځای باندې بل شی وایو د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي او که هغه اوس پټ شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي.
سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. چرا ده‌ها مهاجر افغان در بلژیم شب سرد زمستان را در بیرون سپری کردند؟ از نتیجه اعتراض آنان به شما میگوییم. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله فرهنگی آزادی را میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما میدانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبرهاست. احمد هنایش با شماست.